السلام علیکم. د ورځې لس بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو په دې او ساعت خبرونه کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 14 کیلومتر مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو، خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو ویاند هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه، روغتیایي خدماتو، د څښاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړیتوب لري. په عین حال کې خیریه مؤسسو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې وروسته له دې هېواد سره مرستې زیاتې کړي. د نړیوال لید د خیریه ټولنې د افغانستان د څانګې مشرې تامینری د سلوا پرون وویل چې افغانان له پرله پسې بحرانونو څخه پوزې ته رسېدلي دي او په داسې حال کې له دې بحرانونو سره مقابله کوي چې نړیوالې مرستې پرې کمې شوې او په کور دننه هم د مرستو امکانات لږ دي. میرمن د سلوا وایي چې دې ټولنې له خپلې خوا هم له افغانستان سره د بسپنې د جلبولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو چارواکو هم له نړیوالو غوښتي دي چې د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره مرستې وکړي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیر ډاکټر مریم بنت علي بن ناصر المسند پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېد څو د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د دې هیواد مرستې ورسوي. په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویل شوی دی چې د دې هیواد لخوا د دوو خوځنده روغتونونو، دارو درملو، خیمو او خوړو مرستې په 4 پوځي الوتکو کې کابل ته ورسېدې او په پام کې ده چې شاوخوا 1000 زلزله ځپلو ته وویشل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او نور طالب چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دریو ښځو په ګډون د قطري پلاوي هرکلی کوي. د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې ورځې په زلزله کې چې تر ډیره یې کونړ ولایت زیانمن کړ، د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا له 4500 ډیر کسان وژل شوي، 3400 نور ټپیان دي او شاوخوا 6800 کورونه ویجاړ شوي دي. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود تایید کړی ده چې طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د دې ډلې یو قومندان وژلی دی. ښاغلي مسعود بیگانه وخت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د شهید د اونۍ په درشل کې د دې ډلې یو قومندان قیوم کوهګدای د طالبانو پر ضد د جګړې په سنگر کې وژل شوی دی. مسعود نه دی ویلي چې دا جګړه څه وخت او په کوم ځای کې شوې، خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې کوګدای د سې شنبې ورځې په ماښام ناوخته په نهرین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو د کوګدای د وژل کېدو یا په نهرین کې د کومې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. برتانیا د تیر پر ضد د جمهوری نظام د عامه روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز د سیاسي پناه غوښتنه رد کړې ده. د لیمیل ورځپاڼې پرون د ښاغلي فیروز له قوله خبر ورکړ چې د وایي د برتانیا د مهاجرت د ادارې د دې حکم پر وړاندې اعتراض کړی او په دې اړه د بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. فیروز د لیمیل ته ویلي دي چې که په برتانیا کې د استوګنې ویزه ترلاسه کړي نو له خپلې تجربې څخه به د برتانیا د صحي نظام په ګټه کار واخلي. ښاغلی فیروز چې د 2015 او 2006 کلونو ترمنځ د جمهوري نظام د روغتیا وزیر و، اوس مهال د برتانیا د مهاجرت د ادارې په مرسته د بورنموت ښار په یوه هوټل کې دیره دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د فیروز د سیاسي پناه غوښتنه ولې رد شوې ده، خو د برتانیا حکومت د هغو رای ورکونکو تر فشار لاندې دی چې برتانیا ته د کډوالو له ورتلو سره مخالفت کوي. او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره 4 ساعته کتنه درلوده. ښاغلي پزشکیان له دې غونډې د راستنېدو پر مهال وویل چې له پوتین سره په کتنه کې د سیمه ایزو، اقتصادي او علمي مسایلو په اړه خبرې وکړي. پزشکیان همداراز زیاته کړه چې د چین او ترکیې له ولسمشرانو سره په کتنو کې خورا مهمې او حیاتي ستراتیژیکې پریکړې وکړي، خو په دې اړه د نور جزئیات ورنکړل. د جرمني د خبري اژانس ډي پي اي د راپور له مخې د ایران مشران هیله مندي چې له روسیې او چین سره اړیکې به پر لویدیځ د تهران اتکا او د بندیزونو اغیز راکم کړي او د دې هیواد له دفاعي سکتور سره د همکارۍ په برخه کې به نوي فرصتونه رامنځته کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات مقبول کی قدر منو پر زکون کو زبر شغان فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلس فهم دنن بزی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو پر زکون کی براتره او جوړ صحت مند او سړي د سیاحت جامې بوم پته نه رنو ګل علی زکون کول که څنګه چې زما راست تاسو دنن بزی درسي مضمون او ټول کی جغرافیه مضمون پنځم لوسته نه لمن دیم چې تاسو ټول قدر من زکون کی درسته پای پر سره ملتیا وکړي او یو سز دکړي رنو علی زکون کو زما راست تاسو د نن ورځې د لوست په کې تاسو مخې تاسو ټول کډر منځ کون کنه هیل لرم مخکې له دې چې تاسو لوست په سي تاسو ټول کډر منځ کون کې باید خپل ځانو سره خپل دوم ټولګي جغرافیه مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له ځان سره نوٹ کړئ. راغله لیست کون کو زما تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او قرآن لري چې نن ورځ به موږ تاسو په دې موضوع باندې بحث ولرو. هم چې نن درنه کون کو د کتاب صفحه له نوښتمې نه پیل ترش پر شپږ دې شمې سپې پرې درنو قدر منو زكون کوس مرسته سودنن مزه درسي اهداف يا ما موضوعان چينن مز به مر تاسو په حق لبش پر معلومات تر لاسه کړو. عبارت دي له لومړی ته افغانستان اقليم، دویم دشتي اقليم، دریم غرنۍ اقليم، څلورم مديترنۍ اقليم، پنځم د مونسون اقليم، شپږم ستفي يا هم شلورونکي اقليم، اووم غرنۍ يعني الفي يا هم تندرا اقليم، اتم غرونه لومړی هندوکش غر دي، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له بشپړ معلومات پلولو او په حق له به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو، په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنا ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي او له بل سره تفاوت لري. او اقلیم چې په خپل په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوپي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی، یعنی شپږ ته اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنی اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورش لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو پخپل د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا شته یو ډول ګرمه ده. او هم چنان یو بل خوبه یې چې د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډیر زیات وي، یعنی د شپې هوا یې ډیر زیات سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې له خاصه د خوب لپاره هوا ډیره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو، دوام اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنۍ اقلیم دی چې دغه غرنۍ اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغېزې لري چې د غرنۍ سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي. او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي. او هم چنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چېرې موږ تاسو سفر کوو لوړو غرنۍ سیمو ته ځو، نو د سړې هوا سره اتمنځ مخامخ کیږو. همچنان درنو زده کوونکو دریم اقلیم مدیترانه‌ای اقلیم دی، لکه څرنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو، هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابین کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي او سرطان کرښه باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابین کې وجود ولري، پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي، د مدیترانه‌ای اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي، چې په دغو سیمو کې اورښت ډېر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنې ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترست او کورنۍ مېوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو، څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې اورېږي، یعنې یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده، د لمنځي، سړي، زنغوزي او قهوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري، چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د منسونی اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو، د ستپی یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي، په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کیږي، یعنې اورښت په ژمي کې وي او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کیږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي، چې دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دی، هغه غرنۍ یا هم الپی یا هم تندورا اقلیمي سیمې دي، چې دا د نامه څخه معلومیږي چې لوړو سطحو ته ویل کیږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسیږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کیږي، د تندورا اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، یا هم دغه تندورا اقلیمي سیمې جوړوي. نو خو جز دکون کو دا هغه اقلیمی سیمی دی چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي او فدی کې اورښت وي د واری په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډیره زیاته یخه وي، ژمی یې ډیر زیات سوړ او اوږد وي او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډیره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډیر زیات سرش له کبله څخه ونې پکښې نشنه کیږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سر و کال واوي او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی، چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکښې کې هم موجود دي، چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو، چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافیې موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنې افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنیو او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي، چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کیږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي، چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډایینو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرد او وسپنه، مسراب او مس پیدا کیږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کانی صنایعو له جملو څخه هم شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازنی هغه لامل دی کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورل دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی، چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډیرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی، چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي پخپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي، چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزی برخه کې په پراخه سمو سره نیول، یعنی مرکزی برخه ډیر زیاتې سیمې او د غرونو لړۍ نیولې دي، چې ختیځ هندوکش دی په خپل درنو زده کوونکو. ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د هاواک تر کندو پورې غځېدلی دی، چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1050 متره لوړوالی لري. او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیز هندوکش د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی، چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نه لري. او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3400 متره لوړوالی لري. او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده، چې 3200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو، دوم چې دی پخپله د بابا غر دی، چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې موقعیت لري، چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5000 متره پورې لوړوالی لري، چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځ پورې د حاجی کاک له کندو نه پیل شوې ده، چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه پخپله د د پولادی په نامه سره نومیږي، چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده. او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي، ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کیږي. او همچنان ورښتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نمونه کې د سرویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږ زده کوونکو، د لوست په آخرنۍ برخه کې سپین غر په حق ولولو، چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د زموږ ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه یې د سینګارام په نامه سره یادیږي، چې د سمندر له سطحې څخه 3555 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره، چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده، د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونو چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي، چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو، د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري، چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي، دا ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ اوستاس د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسیو اوسېږي. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه، ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ درېیم، د هندوکش غر زموږ د هېواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ، او وروسته د هغه به خپلو دوستانو سره شریکوي. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا لا په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلک احترامات مې قبول کړئ. که درمونه وکړه لیز دکان کو زه برېښنا غمخوار یو زره بیا هم تاسو ټول ته شراغ لاس مم د اتم ټولګي جغرافیا مضمون پنځم لوست دم. هیله مند یم چې تاسو ټول خواږه او ګلالي زده کوونکي به راته روغ جوړ او صحتمند اوسېږي او د صحت جامې به هم بتن وي. درمونه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اروپا د دین او مذهب په هکله څه پوهېږئ. کتاب صفحه له 3 نه پیل بیا تر 8 صفحې پورې. همدارنګه زما له استاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دی. له لومړۍ د اروپا د دین او مذهب په هکله څه پوهېږي، دویم د اروپا د اقتصادي جغرافیې په هکله څه پوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته وجه او دقت بهنه یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال ګلالۍ زده کوونکو د لوست پیل په شګو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د دین او مذهب په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې په تېرو لوستنو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژادو د توکم په هکله معلومات ترلاسه کړو، نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات ولرو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اروپا لویې وچې د وروسته ورسته له آسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلی سو درنو زده کوونکو چې د اروپا لویې وچې زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمې، د هېوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایانو څخه پرته، نو ټول شمېر کسان چې دي د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو، اروپایانو دغه عیسوي دین پر درو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځانته جلا نوم لري او خپل ځانته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، چې د ده برابري سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي په اروپا لویه وچه کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلاتینی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولینډ، مجارستان، چک او سلواک خلک دي، چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي، نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدرمنو خوږو زده کوونکو، د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري، چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکښې کې دی، پرمختګ پکښې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکښې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای، د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوم هم درنو زده کوونکو، د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده، هغه په خپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې دی په خپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی، چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته ولوستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و، هغه په خپله د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی، هغه په خپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې
یو الماني په خواني روحاني مشر وو چې د دې لښوون باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنوسته کوونکو په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې د دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، ډنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو دریمه برخه د ایسوي دین د چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادېږي چې دا مذهب په خپل د اروپا غري و چې د دریم مهم مذهبونو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړکې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نژاد زیاتره کسان چې دي دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ورته او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو او لالیز د کوونکو نه یوازې دا چې په اروپا له یو څه کې د ایسوي دین یا هم ایسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دي، بلکې د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا له یو څه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخبار شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانیا پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی کی استوګن لري او زیات شمېر کسان چې بیدی په دغو سیمو کې د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي. او همدارنګه په دې هیوادونو کې لرغونی او لبرم څخه ډک جماعتونه هم شته دي چې د اسلام مقدس دین په واسطه جوړ شوي او د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې په زیات شمېر نورو برخو کې هم يهودي مذهب کسان هم ژوند کوي، خو زیاته کچه چې د هغه ایسوي دین نیولې ده چې مخکې مو تاسو ولوستل ایسوي دین پر دریو برخو باندې وېشل شوی دی چې یو کاتولیک دی، بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یادېږي. د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یادېږي، کوم چې آلمانی پخوانی جرمني پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللی و. نو خو شو ګلالي زده کوونکو درې دم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو همیش دا په یاد وساتئ چې اروپا لویې وچې یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزښت وړ اقلیم لرونکو برازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خوا ته وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې ترڅنګ ګلالي یو قدر منځکو کو د اروپا د لوی وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سره رسول کیږي، کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنی د اروپا د لوی وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنی دغه لوی وچې کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هیواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نور هیوادونو تا صدریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو اروپا له وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې روج دی، رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښ د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا لویې وچې کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د دې د دستور کلتور یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې تر نزده کوونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو همشنه د مالداري څخه پوره کوي، یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښې چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرنیو هیوادونو ته استوي، تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرنیو هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمونه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانی سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانی سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، دریم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې د رڼو زده کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوی دی چې په دې لویه وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده، او دغه کې کرنیز حاصلات ترلاسه کیږي. دوی هم په لویدیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی، او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی، چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ که درمونه ګلالي زده کوونکو دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمیرل کیږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبان نیول د اروپا یو له مهمې بوختیا له جملې څخه شمیرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمیرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلینډ هیواد کې زیات شمیر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پر مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په حق لبل وستله. اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پښتنې د خپلو ځانو سره نوټ کوي، او هرې پښتنې ته به ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلي. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، دا په ما
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات متقبل کی قدر من اقول علی سکون کو زای پرشنا اون قرار تاس تو تشرف واس ما ده نه هم پر کی جغرافیا مضمون پین سبلو است اهل د چتا تو قدر من اقول علی سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او صحت چم بو پتن تر نو سکون کو تاس زم راستا سو د نن ورځی جغرافیا مضمون نه هم پر کی پین سبلو است نو اهل د چتا تو قدر من سکون کو بعد تیر ورځی لسنه په پراو د کیک ډول سره تکرو او سری او نو لسته پرامر کی ولری قدر منو خوشا زکون کوز مرستاسو دنن ورزی لوس چیری پا لمرنی پاسل کی دا افریقا د لوی وچې د کانونو او صنایعو په حقله دي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مور تاسو د افریقا د لوی وچې سیاسي جغرافیه، بشري جغرافیه، همچنان د دې تر څنګ مور تاسو د افریقا د لوی وچې د تکوم، نژاد او ژبو په حقله معلومات لاسته راوړنه. نن ورځ مور تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د کانونو او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې محصولاتي جغرافیه، د دې تر څنګ مور تاسو باندې نن ورځ په لوست کې د اوبو لاري اوړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حقله به معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې تاسو قدرمنو زده کوونکو راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژو کولای زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې مور تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د کانونو او صنایعو په حقله معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې مور تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیات وخت څخه افریقا لوی وچې په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپل لوی وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیلابیلې لارې د دې لپاره سنجولې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچې د طبیعي منابعو له نظر څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي کانونو او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا په افریقا لوی وچې کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنګ، همچنان د دې تر څنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خوشو زکون کو نموړی منرال چې لټیجو یا هم سیکل څخه ورسته د بریالیتات د توجور شوی الماس په نوم سره یادیږي، او هم چې نندرنو زکون کو د دې تر څنګ افریقا لوی وچې کې چې دویم قانی منابع ده یا هم قرنی صنایع دغه د صنایع ده، هغه په خپل سره زر دی چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په سویلي افریقا که الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه لوی وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمی هم موجود دي چې دا زیرمی د زمبابوې هیوادونو د میسو ډیر شي زیرمی لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کان په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي د خپل د زیرا او زیمبابوې هیوادونو کې پیدا کیږي. د میسو ډیرې شې زیرمې چې دي هغه په خپل د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ تاسو داس ویلې سو درنو د کوم کوچه افریقا لوی وچې د نړۍ په سرو کې اتیا الماس، سلویش د سره زر، شل پیسه د سپین زر، دیش پیسه د پخپل میس، او سپرلس یک کلعی تولیدات دی چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسنال مهمې سیمې نومې واخلو چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي په کښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع په کښې کې موندل کېږي.
نو درنه زكون کو هله د چي در دي دم پر تاسو د افریقا د لوی چي د قانون او منابعو په حق له معلومات لاسته راوړي ووسی اوس هم د لوستراتون کې برخه تر زو چي په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لوی چي د محصولاتي جغرافي اړوند بحث وکړو. افریقا لوی چي محصولاتي جغرافي په افریقا کې محصولات لرغونی مهینه لري یا هم لرغونی تاریخچه لري چې په مختلفو ډولونو سره تر سره کیږي. دغه محصولات چې په افریقا لوی چي کې اوسې ترې وي اندازې پوری شا او ماسیر توګه سره پرمختیا کړې د مخکې له دې څخه پدې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لوی وچې کې د استګونو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او هم چنان صحرا ګانې پکې موجود دي چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لوی وچې پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې و دغه د توکو وړل او راوړل چې په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله او دغه وړل او راوړل چې و ډېر سخت و. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی چې په 3 کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنه زکونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او شان په واسطه سره به سرته رسول کېدله او هم چنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اورل او راول تر سره کېدله. د دغه لاري دغه کومي لاري چارې وي د ډېرې زیاتې سختې او پیچلي لاري چارې وي. انسانانو ته سمې زمينې نه وي برابرې لکه اوس چې زمينې برابرې دي. د اوسپونو د کرشو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لوی وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړي کې پیل شول چې دغه لومړني نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله نو دغه افریقا لوی وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ و. هم چنان اقتصادي هم نو سم د اقلیم له پلوه سره هم نو سم د نفوس شمیر هم پکې کم و. هم چنان د نسبتا خپل ورځنی سي اړتیاوې پرکې نو په دغه وخت کې د اوسپونو د کرشو جوړولو یا هم د ورګاډي د پارک کومې کرښې چې وي دغه د شلمې پیړۍ د لومړي څخه په ځانګړي ډول د لومړني نړیوال جګړې څخه وروسته ډېر اورو پر مخ باندې تللې په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلې چې په افریقا کې د اوسپونو د کرښو ټول اوږدوالي 8000 کیلومتره ته رسیدلې او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي د قهرال کې تان سره په جنوبي افریقا کې نشته وی او اوسپونې کرښه د افریقا په نور هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلې سو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې سپړلې چې ورو ورو افریقا لوی وچه پرمختګ کوي. سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپونې کرښې هم جوړې سپړلې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو ځکه کوم په دې کې چې تاسو ټول پوسیو او سیږي او سم معلومات لاسته راوړو او سیږي چې افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیا څه ډول یو جغرافیا ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو للارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل زده کړو. یعنی د یو ځای څخه د شانو واردول او بل ځای ته صادرول، یعنی صادرات او واردات به د اوبو للارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدر من ځکه کوم افریقا لوی وچه کې څه هم زیات شمیر سندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري خو بیا هم افریقا لوی وچه ځینې سندونه او سمندرګي لري چې هغه کې د سامانالاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کیږي یا هم په حمل او نقل کې استفاده کیږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سندونه او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لوی وچه کې دي یعنی طبیعي او مصنوعي چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله سویس کانال دی چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ چې د جوړش کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1919 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده د سویس کانال لاره ده کوم چې پر دې باندې په 1350 میلادي کال کې کار ورباندې پیل شو او وروسته د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړ توګه سره پای ته ورسېدی. په دغه لار کې درنو زده کوونکو دغه لار چې دی په خپل د بابل انمندب امنا د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ د منځبیک کانال او د مدغاسکر او په لویدیس کې د هند سمندر د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دی یوازنی سویس کانال چې دی هغه مسنوی دی، خو نور ټول لارې چې دی هغه طبیعي دی، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو د خندونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی. د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت چې دا لري په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دی. او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکښې کې، لکه په نورو کې چې دی خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسته پوره کولی. نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکښې راغلي دي په دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دغې لویې وچې ډېر مهم سمندري لارې چې ده په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ او تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، موږ او تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکي حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند د دې لپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اووې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي، چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، وخت دی چې تاسو پوسی واوسیږي او یو څه معلومات لاسته راوړي واوسیږي چې افریقا له یو څه څرنګه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې کانونه او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه په کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د افریقا د اقتصادي جغرافیا تشریح کوي، یعنی د افریقا د لویې وچې اقتصادي جغرافیا په تشریح کوي. دویم سوال د افریقا د قانون او صنایعو په حق له خپل معلومات ولیکي. خدای دې وکړي تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي واوسیږي او ځوابونه به په خپلو کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنه قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له دې یو څه مو اخیستې واوسیږي او په یو څه باندې پوسې واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرینم، تعالی په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلایو احترامات به قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زه برښنا هم خاري وزره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس پایم درسم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوستا. هله د چي تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کې برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتنوي. درنو زه کون کو داسې ملوستا سودنن رزي لوست پنځم لوستي. نو هله د چي تیر رزي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه وم تریز د کړو او سړي خو دنن رزي د لوست په پیل پښې وکي. د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. تر نو قدر منځ کون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. له لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت، دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ او ګلالي زده کوونکو د پراته توجه دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولریز د کون کو البته د یادونې وړ دی. زموږ استاد د نن ورځې لوست په کتاب کې له 15 سرویشتې مې سپینه پیل کیږي بیا تر 25 سمې سپې پوري. خوږوګلاري زده کوونکو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چې سمرسته سو د نن ورځې د لوس لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوجیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوجیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ زده کوونکو جیولوجیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویلی شو چې د جیولوجي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دی، یعنی دغه د جیولوجي کوم جوړښت دی، دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړي ژورې په ځمکې پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړۍ د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د ځمکې د مخ لوړې ژوي درې جلګې دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه کې د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډۍ، دښتې او صحراګانې پکې موجود دي چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه دا ټول موږ او تاسو ته د مکی د جیولوجیکی حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړل سو او پیژندل سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایی او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبر له دورو څخه پیل شوی دی او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی شو قدر مونږ زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دشتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې ری ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملی باد وو لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی شو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لیدیز یا هم په جنوبي برخو کې لیدل شوي دي چې هغه برخو له جملو څخه د نیمروز په دښته کې پدشت کې مارچا ده، نوزاد دي، ګردیزا ده او هم چنا نور سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېر زیات شکل نسیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته شوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې موږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې غرنۍ هېواد دي او د خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته شوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې موږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنۍ هېوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حق د حالت په حق معلومات ورسول وس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په حق معلومات ولون. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ او تاسو مطلب سره، یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم اف سویل ویدیستا د 259 متره دی، خو ډیر لوړ سوک چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش سوک دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نوم ورکول سوی دی او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 2015 اتیا متر تر رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سکه بیا د 2015 متر لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هېواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي، په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي، او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په حقله معلومات ولولو، چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې شوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی شو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 250 متره په لوړوالي باندې پیل کیږي، او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریف تر جنوبي پورې رسیدلی دی، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښتمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دی، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، فرارود، اندرسکن او د دې تر څنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې، د جهاندم او امیران د شچیجي، دا ټول د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې تر څنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې درې کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښتمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې تر څنګ قدرمن او لري زده کوونکو، بل هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده، چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږ ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلو تیجو څخه جوړه شوی ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکو ځمکه د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنی غونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی شو چې دغه سیمه چې دي همچنان یو حاصلخیزې سیمې دي، چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې، په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، کچېرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکی حالت چې دی هغه په خپل په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دی چې دغه جیولوجیکی حالت د لامل ګرځېدلی دی تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي او یا هم زیږېدنې پیل سوې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی چې په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سیندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډې او دښتې او سراګانې پکې شامل وې چې دا ټوله طبقات یې د الارزاري د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبیر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوستې کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستې چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره یادېدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمن زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوئ. نو راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړئ.